او دا بخیر نه مرغه
د افغان او شو زه درونه پر وخت بنه
دا ډیر خبر ده په څنګه توګه افغان میرمنو ته چې ډیر کله په سختو شرایطو کې ژوند کړی دی او په سختو شرایطو کې زده کړې کړې دي او اوسېدلې دي. مننه فرشتې جلال زئی. موږ بیرته خپلې خپرونې ته راګرځو. دوستانو زموږ خبری ساعت خپرونه اورئ. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان د جمهور ریاست دوهم مرستیال سرور دانشوی د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې اداره باید په یوې اساسي او غښتلې ادارې بدل شي. د دا خبره د چهارشنبې په ورځ د حوادثو په وړاندې د چمتووالي په چارو کې د دولت د وزیر وایس برمک د معرفي کولو په مراسمو کې وکړه. تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو چې خان محمد سین چمتو کړي.
په داسې حال کې چې په طبي پیښو کې زیانمن شوي او عام خلک د طبي پیښو پر وړاندې د آمادګۍ د ادارې له چارو شکایت کوي، د جمهوری ریاست دوهم مرستیال سرور دانش وایي چې دا اداره باید له هر پلوه غښتلې شي څو د پیښو پر مهال له خطر سره له مخو کسانو او کورنیو سره مرستې وکړي. ده د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د حوادثو پر وړاندې د آمادګۍ په چارو کې د دولت د وزیر وایس برمک د معرفي کولو په مراسمو کې وویل د دې ادارې تشکیلاتو، ظرفیتونو او بودیجې ته باید زیات پام وشي.
اداره مبارزه با حوادث باید تبدیل شوه به اداره
د پیشو پر وړاندې د مبارزه اداره باید د دولت په چوکاټ کې له حقوقي او اداري پلوه پر یوې کلیدي او اساسي ادارې بدل او غښتلې سي.
د وبل د طبي پیښو پر وړاندې د آمادګۍ اداره په موجودو او ناکافي امکاناتو نشي کولی چې له زیانمنو شوو سره لازم مرستې وکړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په وروستیو کلونو کې د هیواد په یو شمیر ولایتونو لکه بدخشان، سرپل، فاریاب او ځینو نورو کې سیلابونو، د ځمکو ښویېدلو، زلزلو او داسې نورو طبیعي پیښو خلکو ته د سر و مال درانه زیانونه رسولي او ډیری د خپلو سیمو پرېښودلو ته اړ کړي دي. دغو زیانمنو شوو ویلي چې د طبیعي پیښو پر وړاندې د آمادګۍ اداره نه ده توانېدلې چې له دوی سره لازم مرستې وکړي. په عین حال کې د حوادثو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایس برمک وویل چې د دې ادارې د تشکیلاتو پراختیا او د ظرفیتونو لوړول به وکړی شي چې د طبیعي پیښو له زیانمنو شوو سره پر وخت مرستې وشي.
حمایت مالی دنیا را کار داریم، جامعه بین المللی باید بار کمک کنند، حکومت افغانستان باید ما را کمک کنه.
د نړۍ مرستو ته اړتیا لرو. د افغانستان حکومت او نړیوال باید له موږ سره مرستې وکړي. د دې مرستو په نتیجه کې موږ کولی سو چې په اسانۍ سره خپلې طرحې پلي او اهدافو ته ورسیږو.
ښاغلی برمک دا هم وویل چې د طبیعي پیښو له زیانمنو شوو سره مرستې کول یوازې د دې ادارې کار نه دی، بلکې د دولت نور ارګانونو، خصوصي سکتور او مرستندویو بهرنیو مؤسسو ته هم په کار ده چې په دې برخه کې په ګډه عمل وکړي. کارپوهان او عام خلک وایي چې مخکې له دې چې کومه پیښه وشي دا اداره باید احتمالي خطرونو ته آمادګي ولري.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په واشنگتن کې دی. تمه ده چې نواز شریف به د امریکا د ولسمشر په شمول له نورو لوړپاړو چارواکو سره وګوري. دوی به د افغانستان د سولې د بهیر د با پیلولو، قبایلي سیمو کې د حقانی د شبکې د پټنځایونو د ختمولو او ځینو نورو مسلو په هکله خبرې کوي. امریکا میشته څېړونکی ډاکټر محمد تقي وایي که نواز شریف د واشنگتن د دورې پر مهال هره وعده کوي د پوځ له خوښې پرته به یې عملي نه شي کړی. د مشال او ازادۍ راډیو همکار بشیر الګواخ له ډاکټر تقي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې له دې دورې څومره تمه لري.
د دې دورې نه یو څو ورځې مخکې د استخباراتي ادارې مشر جنرال صاحب رضوان اختر راغلی دی امریکا کې. هغه هلې ځلې کوي. بیا چې میا صاحب واپس لاړ شي نو یو دوه هفتو کې به جنرال صاحب راحیل شریف چې د پاکستان د فوج سرلخ کړ دی هغه به راځي. دومره چې هغه ناتوان وزیر اعظم دی یو حساب باندې اوس هغې باندې هم اعتماد نه لري. مخکې یو جرنل، بیا وروسته یو جرنل، دا خو داسې دی کنه چې هغه یو انګریزی ګرد شپرون د نگرانی لپاره څوک ورسره روان وي. دې سره د هغه ایجنډا طی کولو والی چې کوم فیصه ده هغه ښکاره شي چې دا ایجنډا اخر څه دی. نو پیشبینی د فوجیانو طرف دغه وه چې اوباما به د افغانستان مسله به راپورته کوي، څنګه چې هغه د خپل په دې تقریر کې هم وویل چې افغانستان نه ځواکونه امریکایي ځواکونه او بیا وروسته ناټو ځواکونه خبره هم وشوه. نو د دې د څه دباب دپاره د پاکستان د ځواکونو له طرفه دا یو پوره یو پریپریشن دی چې هغې څه کول غواړي، امریکې ته څه ویل غواړي د طالبانو په حواله باندې. د طالبانو نوی امیر چې کوم ټاکلی شوی دی ملا صاحب اختر منصور زه خو کوټې او کوچلاک په علاقې کې دا غیر ټاکنه شوې ده. نو دا په نیویارک ټایمز کې لوی رپورټ په دې باندې. نو دا خو ممکن نه ده چې دا سوالات پورته نشي. نو دې لپاره غي پېشبندي پېشبيني کوي. آیا میا صاحب نواز شریف دا څه واک لري چې هغه ته دا معلومات هم وي چې دا کوټې کې دا کار شوی دی یا کوچلاک کې دا؟ زما داسې یقین دی چې طالبان هغه ته دا اندازه به وي خو دقیق معلوم
ورته نه دي. د افغان حکومت دا وسنه اوس دریز داده چې پاکستان په دې روسیو کې بیا بیا کوشش کړي چې د خبرو ته طالبان هم تیار کړي او افغان حکومت هم ورته تیار شي. خو افغان حکومت وای چې اول باید جنگ بندي وشي بیا بروسته موږ خبرې کوو. دا غینه مخکې خبر نه کیږي. نو دغه د امریکای ولسمشر سره چې د پاکستان وزیر اعظم کوم ملاقات کوي تاسو څه غنئ چې د دې کې داسې څه مثبت نتیجې مخې ته راتلې؟
دا کوم خبر چې تاسو وکړه چې د افغان واکمنو خصوصا خپل غنډي کوم اوس دا پروپوزیشن دی چې پاکستان د کوم سنچوري دی چې کوم اډي دی د طالبانو دا ختم کیږي. زما خیال دی چې دا پلیټ فارم چې دا پایدار پلیټ فارم دی په دې باندې خبرې وشي نو خبر به یو صحیح طرف ته راځي. اوس خو فی الحال پاکستان خو امریکا ته دا انډیا ورکړي که تاسو پام بیو دوه ورځې مخکې طالبانو لړخه یو بیان هم راغی چې موږ خبرو ته تیار یو. لکه اوس د دورې اعلان بالکل پروګرام تیار شو ورسره بالکل د پاسه په طالبانو په دا خو د سړي چې څو ورته اشاره ورکړي چې شاب وستم بیان ورکړه چې دوی بل ته راشي دلته بل چې موږ طالبان تیار کړ موږ خو مریتم راوستي موږ خو ورسره کینو موږ طالب چې کوم دی لاهور او کراچۍ د پارم بد دی او کندهار او کابل او کندوز د پارم بد دی او دا سوچ پاکستان ته پکار دی چې هر اوباما چې هر رنګي پاکستان سره خپل بای لیفټل خبرې کوي هغه د غي ذمہاري ده. خود افغانستان په حق له کوم خبره کوي هغه کې اوور رائډینګ اپینین اخیری اپینین د خغلی غنی د افغانانو د افغان لوی جرګې د افغان ولسی جرګې اوپینین پکاره.
مطبوعاتو کې داسې رپورټونه راغلي دي چې امریکا غواړي چې کم نیوکلیر وسلې دي پاکستان دې پاغه باندې محدودیتونه ولګي ځکه چې دوی په کم سپیډ سره په کم تیزی سره چې کم دوی دغه جوړی د اټمي وسلې دا ډېر زیاتې د امریکای څېړنکاران په وینا خطرناک دي. تاسو ګڼئ چې دغه سی یو لوزنامه کېدل امکان لري؟
په دې راتلونکي ورځو کې لوزنامه خو اونې شي خو خبره به دې باندې شروع شي. یقینا چې بندیزونه او دغه کوم د کبغم دی هغه باندې به خبره کې یو پاکستان چې کوم چیټر او خبرې او د مطبوعاتو کې هغه خلک چې کوم سخت دي ویو لري په پاکستان کې هغه چې کوم کیسه مزامین کې هغه دې تیار نه دي چې دا بندیزونه دی ولګولي شي د امریکای لړخه.
په امریکا کې څېړونکی ډاکټر محمد تقی و چې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف دغه سفر په اړه خپل نظر څرګنداوه چې په واشنگټن کې دی او هلته له امریکایي چارواکو سره ګوري. د امریکا په سنا مجلس کې د جمهوریت پلو سناتورانو مشر له افغانستان نه د امریکایي سرتیرو د استلو د ځنډولو په اړه د جمهور رئیس اوباما د پلان ملاتړ وکړ. خدای هم ویل چې دا غوره غني چې لزر عسكر په دغه هیواد کې پاتې شي نه دا چې دغه شمیر نمایي تر کوس کړی شي. سلطان محمد سرور د رويټرز خبري اژانس ریپورت په استناد په اړه نور تفصيل دروړي.
سناتور میچ مکانل خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې لږ تر لږه 100,000 امریکایي عسکرو ته اړتیا ده. کچره وویل شي چې د عسکرو د غشمیر به دوامدار نه وي مقابل طرف به تشویق او زړور شي. میچ مکانل او د کانګرس څلورو نورو جمهوریت پلو غړو له هغو یو شمیر خبریالانو سره غونډه وکړه چې په دې وروستیو کې د افغانستان په شمول د سیمې د یو شمیر هیوادونو لیدنه کړي. مچ مکانل چې د دیموکرات جمهور رئیس باراک اوباما په پالیسیو تل انتقادونه کوي وویل مونږ چې د هر ځای لیدنه وکړه د امریکا هیبت او پرستیج پکې واقعا په ادنا سطح کې دی او د روسیې د رول د زیاتېدو په اکله پکې سخت اندېښنې دي. د امریکا جمهور رئیس تیر اونۍ د افغانستان په اکله خپل پالیسی تعدیل کړه او په دغه هیواد کې د امریکایي عسکرو حضور تمدید کړ. په دې سره به له افغانستان د ټولو امریکایي عسکرو ستنول د دغه هیواد د راتلونکي جمهور رئیس فیصلې پورې اړه ولري. اوباما مخکې پریکړه کړې و چې ټول امریکایي عسکر به تر هغه چې د 2018 کال د جنوري په میاشت کې واک پریږدي له افغانستان وباسي او یوازې یو محدود شمیر عسکر به په کابل کې د امریکا په سفارت کې پاتې وي. خو له نوی پلان سره سم به په 2013 کال کې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر 15500 تنو ته راکم کړی شي. جمهوری پلاوی په کانګرس کې اکثریت لري چې په دوی کې ډیرو کسانو له عراق د امریکایي عسکرو د استنولو سخت مخالفت کړی وو. دوی وایي چې د جمهور رئیس اوباما د دغه پریکړې له کبله د اسلامي دولت ډلې سر اوچت کړ چې اوس یې د عراق او سوریې پراخې سیمې نیولي او په افغانستان کې هم پلاویان راپیدا شوي دي. جمهوری پلاوی سناتور تام کاتن هم وویل چې موږ باید د عسکرو په شمیر زیات تمرکز ونه کړو، بلکې پوځي شرایط په نظر کې ونیسو او د جګړې د میدان د جنرالانو سپارښتنې واورو. د امریکا د دفاع وزارت پروګرامونه باید د کانګرس لخوا تصویب او تمویل سي. دیموکراتان او جمهوری پلاوی د سحکال د 612 میلیارد ډالرو پوځي لګښتونو د بودیجې په هکله سره اختلافات لري. جمهور رئیس اوباما ګواښ کړی چې چیرې دغه بودیجه رد شي نو د کانګرس فیصله به ویټو کړي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د امریکا متحده ایالاتو له عراق ډار تر لاسه کړی چې د اسلامي دولت په نوم د وسلواله ډلې د عیش پر ضد مبارزه کې له روسیې د هوایي حملو لپاره مرستونه غواړي. د امریکا د پوځ یو لوړ رتبه جنرال پرون ویل چې عراقي لوري د دوی د شدیدو اندېښنو په ځواب کې ډار ورکړی چې له روسیې مرستنه غواړي. د فرشتي جلالزی په ریپورت کې نور جزئیات اورو.
د امریکا متحده ایالاتو څو باندې یو کال وړاندې په سوریا او عراق کې د داعش پر ضد هوایي عملیات پیل کړي دي. روسیې سجدوبې د سوریې له حکومت سره د مرستې لپاره په دې هیواد کې پر داعش خپلې هوایي حملې زیاتې کړې، خو ګڼ شمېر غربي دولتونه داسې ګڼي چې د روسیې هوایي حملو د داعش په پرتله د بشار الاسد رژیم مخالفي ملیشه ډلې په نقشه کړې دي. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال دانفورد ویلي چې روسیې ته په عراق کې د مداخلې لپاره د عراق د صدر اعظم بلنی واشنگتن ته جدي اندېښنې پیدا کړې وې. د امریکایي جنرال ویلي متحده ایالات نسی کولای چې اوسمهال د عراق په اړه له روسیې سره همکاري وکړي. خو د دانفورد په وینا امریکایي لوري له داسې بې موافقې سره خپل مخالفت د عراق له صدر اعظم او د دې هیواد د دفاع وزیر سره شریک کړی و. او دواړو عراقي چارواکو ډاډ ورکړی چې په اوسمهال کې له روسیې د هیڅ ډول ملاتړ غوښتنه نه ده کړې. د عراق صدر اعظم او دفاع وزیر ویلي چې دوی د روسیې د هیڅ ډول ملاتړ پر ترلاسه کولو غور نه دی کړی. د امریکا د جنرال وویل چې عراقي لوري ته د خپل اعتراض تر وړاندې کولو وروسته بشپړ ډاډ ترلاسه کړی دی. دانفورد وویل ما عراقیانو ته وویل چې دا به زموږ لپاره ډیره ګرانه وي چې دلته د روسانو له راتګ او د هغوی د پوځي عملیاتو له پیل سره هغه مرستې درسره وکړو چې تاسې اړتیا ورته لرئ. د عراق د پارلمان یو مخکښ وکیل تېره اونۍ وویل چې حکومتي ځواکونو د بغداد د استخباراتي مرکز په مرسته د داعش پر مرکزونو هوایي حملې پیل کړې دي. دا مرکز د روسیې، ایران، عراق او سوریې ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د تبادله لپاره جوړ شوی، خو د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز د دې مرکز موجودیت ډیر د اندېښنې وړ نه دی بللی. دانفورد ویل چې د عراق صدر اعظم د بندو دروازو شاته په خبرو کې ډاډ ورکړ چې په دې مرکز کې تر اوسه هیڅ ډول کار نه دی شوی. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز څرګنده کړ چې عراقي لوري ته ویلي چې په عراق کې د روسیې د عملیاتو له پیل سره پوځي عملیات نشي کولای.
کرملن وایي د سوریې ولسمشر بشار الاسد د اکتوبر د شلمې په ماښام مسکو ته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدو لپاره تللی وو. له پوتین سره د اسد خبرې په هغه ورځ وشوې چې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون اعلان وکړ چې مسکو او واشنگتن د سوریې په هوایي حریم کې د روسیې او امریکا په مشرۍ د ائتلاف د الوتکو ترمنځ ټکر د پیښو د کمولو په هدف یوه موافقه لاسلیک کړه. نور حال د ملالۍ بشیر په ریپورت کې اورو.
کرملن روسیه ته د سوریه د ولسمشر تک کاری سفر بللی دی. د سرچینی په وینا د سوریه او روسیه د ولسمشرانو د خبرو موضوع د تروریستي ډلو پر وړاندې مبارزه او په سوریه کې د روسیه د عملیاتو دوام و. د روسیه دولتي تلویزیون د روسیه د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د سوریه د ولسمشر بشار اسد ترمنځ د غونډې عکسونه خپاره کړي دي. ولادیمیر پوتین په دې غونډه کې ویل د سوریه خلکو له دې مخکې هم له نړیوال تروریزم سره کلونه یوازې مبارزه او قومت کړی دي او ګڼ شمیر زیانو نه ورته رسیدلی دي. ل دې سره په دې ورستوي کې دغه مبارزه مثبتې پایلې او شی لاستراونې لري. د پوتین او بشار اسد ترمنځ کتنه په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د امریکا د دفاع وزارت وویل مسکو او واشنگتن یو موافقه کړې ده چې لمخې به یې د سوریې په هوا کې د یو بل د الوتکو له احتمالي ټکرونو مخه نیول کیږي. د پنټاګون په وینا د موافقې لمخې به دواړو لورې راډیوي څپې جوړوي چې په کارولو سره به یې دواړه هیوادونه په مستقیمه توګه اړیکې مومي او یوه کاري ډله جوړوي تر څو د نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. له بلې خوا د سوریې ولسمشر بشار اسد له خپل روسي سیال سره د خبرو پر مهال ویلي، که ستاسو اقدامات او پریکړې نه وای، نړیوال تروریزم کولای سو چې د منځني ختیځ له لارې نورو ګڼ شمېر هیوادونو ته وغځیږي. لویدیځ هیوادونه په روسیا تور پورې کوي چې په سوریه کې د بشار اسد پر مخالفینو هوایي حملې کوي، خو روسیا دغه تورونه ردوي او وایي د روسیې د هوایي حملو هدف په سوریه کې د اسلامي دولت سختریزې ډلې په نقشه کول دي. د سوریه دولتي تلویزیون وایي دا له 2011 کال راهیسې د بشار اسد لومړی سفر دی. د دې سرچینې په وینا د سوریه ولسمشر له خپل روسي سیال سره تر لیدو وروسته بیرته سوریه ته تللی دی.
دا سیال کې چې د هلمند مرکز لشکرګاه ته نږدې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړې روانې دي، د افغانستان ولسی جرګې د هیواد پر روان امنیتي وضعیت جدي اندېښنه ښکاره کړې ده. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه کمیټه وایي د الکترونیکي تذکیرو په اداره کې پراخ فساد موجود دی. افغان امنیتي چارواکي وایي د امریکا د یوې جنګي الوتکې له لګېدو وروسته شک څرګندوي چې کیدای شي ځینې لوی لاسونه طالبان تمویل او هغوی ته وسلې ورکوي. یبې افغان کاناډایی خزی چې لکټر لګشل کاله مخکې افغانستان نه کاناډا ته کډه شوی و، د دې هیواد په پارلماني انتخاباتو کې وڅوکې ترلاسه کړه.
ژوند له زهرو ډک خو بې خمار نه تیریږي، بې درد نه تیریږي او بې دلدار نه تیریږي. ژوند له زهرو ډک خو بې خمار نه تیریږي، بې درد نه تیریږي، بې دلدار نه تیریږي. دا ژوند له زهرو ډک وخت را باندې ول او انتظار نه تیریږي، بې درد نه تیریږي، بې دلدار نه تیریږي. دا ژوند له زهرو